په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، په لیدې سات په خبرونو کوو. په خوته د رسیدو په چارو کې طالبانو د حکومت د دولت وزارت وای په تیرو څو ورځو کې سخت بارانونو او سیلونو له امله لکتر لګه درې شتنه مړ شوي او وو شتنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت وایان مولا جانان سایق نن یک شنبه په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په شلو ولایتونو کې څه باندې شپږ سوه کورونه ویجاړ او ډېره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. ښاغلي سایق بادغیس، اروزګان، فرا، کندهار، تخار، زابل، پروان، ننګرهار، هلمند، کابل، خوست، دایکونډي، کونړ، کاپیسا، پنجشیر، پکتیکا، پکتیا، لوګر، لغمان او هرات هغه ولایتونه یاد کړل چې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله ډېر زیانمن شوي دي. په عین حال کې طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له سبا دوشنبه څخه تر پنجشنبه پورې د هیواد په سندیزو حوزو کې د اوبو د اندازې د لوړېدو او سیلونو د راوتلو وړاندوینه هم کړې ده. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو ډېر احتمال د هری رود، هلمند، شمال، کابل او امو په سندیزو حوزو کې شته. د طالبان حکومت پر اسرائیل د ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. طالبان د بندنیو چارو وزارت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګری اسرائیل ته منسوب برید نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بللی او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د نړۍ او سیمې له ټولو مهمو لوبغاړو غوښتي دي چې په سیمه کې د کړکېچ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د اسرائیل د کړنو مخه ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي پر اسرائیل له هوایي بریدونو وروسته په سیمه کې د تهران متحدینو ته له مخکې خبر ورکړل شوی و. د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي عبداللهیان ویلي په سیمه کې خپلو ملګرو هیوادونو ته له عملیاتو 2 ساعته مخکې خبر ورکړی و او ورته ویل شوي چې د مشروع دفاع په بڼه د ایران ځواب حتمي دی. دا نه ده څرګنده چې آیا د ایران متحدینو ته د دغو بریدونو د دقیق وخت په اړه خبر ورکړل شوی و او که نه. په راپور کې دا هم نه دی ویل شوي چې په سیمه کې کومو هیوادونو ته خبر ورکړل شوی دی. خو د ترکیې ډیپلوماتیکو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې ایران له مخکې د اسرائیل پر ضد له پلان شوو عملیاتو خبر ورکړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن په ټلیفوني خبرو کې خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان ته وویل چې ترکیه نه غواړي په سیمه کې کړکېچ لا پراخ شي. د ترکیې د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله عبداللهیان هغه ته ویلي چې د اسرائیل په وړاندې د ایران غچ اخیستونکي عملیات پای ته رسېدلي، خو که بیا پرې برید وشي نو نوي عملیات به بیا ترسره کړي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا، فرانسې او جرمني سفیران د هغه څه په خاطر چې پر اسرائیل د تهران د بریدونو په وړاندې د دوی غیر مسؤلانه دریځ ښودل شوی احضار کړی دی. دا خبر د ایران نیمه رسمي خبري آژانس کارګر ورکړی دی. دغه دریو اروپایي هیوادونو د ایران دغه بریدونه غندلی دي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوک په یو پیغام کې د خپل هیواد پوځ او هوایي ځواک ستاینه وکړه او د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی بری د ویاړ وړ وبلله. د دې وزارت د امنیت وزیر او د ملي اقتدار ګوند مشر ایتمار بنګویر بیا په یو اعلامیه کې ویلي چې اوس دوی د ایران پر ضد یوې ځپونکې حملې ته اړتیا لري. د اسرائیل پوځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ایران د اسرائیل لور ته لږ تر لږه 160 بالاستیک توغندي ویشتي. د پوځ ویلي د ټولو توغندیو مخه نیول شوی او یوازې څو یې د اسرائیل په خاوره لګېدلي. ایران دغه راز پر اسرائیل د پلسګونو بې پیلوټ الوتکو برید هم ترسره کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون ډېر شمېر هیوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره یې د کړکې د اواري غوښتنه کړې ده. ایران وایي دا بریدونه په دمشق د اسرائیل له لورې د ایران پر کنسلګرۍ د برید په ځواب کې کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران حمله مشروع دفاعي اقدام وباله. د نړۍ او سیمې له ټولو مهمو لوبغاړو غوښتل چې په سیمه کې د کړکېچ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د اسرائیل د کړنو مخه ونیسي. د کړکېچ د احتمالي پراخېدو اغیز به پر افغانستان څه وي؟
خامخا هر هغه تنګلتیا چې دلته رامنځته کیږي په افغانستان باندې تاثیر کوي.
په ایران کې افغان کډوال هم وضعیت اندېښمن دي.
امروز صبح ما قسمی
نن سهار چې لکوره وتم وختل می چې کار ته ولاړ شم دکانونو او هر ځای کې پولیس ولاړ و پلټنې کولې او ډیر پوښتنې کولې
ایران پر اسرائیل دغه برید وروسته له هغې کوي چې څه موده مخکې په دمشق پر کنسلګرۍ په برید کې چې پړی پر اسرائیل اچول شوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یوه مهم قمندان په ګډون څو افسرانو ووژل شول.
ایران د خپل عزت لپاره دې لپاره چې خپل هغه وقار وساتي دغسې حملې ته اړتیا درلوده.
آیا اسرائیل به د دغه برید غچ واخلي؟
د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات تر برید لاندې ونیسي.
او د افغانستان په اړه په راپورونو کې به د وروستیو بارانونو او سیلونو د زیانونو په باب واورئ.
درې دېرش کسان شهیدان او اووه ویشت کسه زخمیان شوي دي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مهم واوریدل د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بللی او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. په عین حال کې د نړیوالو او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیل ترمنځ ترینګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي سیاسي او نظامي وضعیت به اغیز نه وي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران برید د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی دی.
د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې نن د دغه وزارت بیان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه خپره کړې راغلي، سیونیستي رژیم د خپلو جنایاتو په دوام د اپریل په لومړۍ نیټه د ټولو ډیپلوماتیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریې پلازمینه دمشق کې د ایران سفارت کنسولي څنګه په نښه کړه، چې په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تیره شپه مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې سیمه او نړیلو نورو هیوادونو هم غوښتل شوي چې د دوی په ټکو د اسرائیل د رژیم د جنایتونو پر وړاندې خپلې هڅې ګړندې کړي. هم مهاله په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیلو د ایران د بیگانې شپې د توغندیز او درون الوتکو برید په غزه د اسرائیلو د یرغل پایله ګڼي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل
دغه حمله په غزه باندې د اسرائیلو لخوا یرغل پایله ده. نو ضروري ده چې اسرائیل سملاسي په غزه خپل یرغل ته د پای ټکی کېږدي تر څو جګړه او د هغې عوامل له منځه لاړ شي.
په دمشق کې د ایران په کنسلګری برید چې د وري په 13مه شوی و، په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې مسؤول قومندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې وطن چارواکي وژل شوي و چې ایران وایي سوابي برید ته یې اړ کړ. د اسرائیل د دفاع وزارت بیا د ایران د حملې په اړه ویلي، ډېر توغندي د دوی پولو ته له رسېدو وړاندې د دفاعي سیستم په وسیله له منځه وړل شوي. د نړیوالو او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ ترینګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي سیاسي او نظامي وضعیت بې اغېز نه وي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه غوث جان باس وایي افغانستان په خپله دا مهال له سیاسي نظامي او اقتصادي پلوه په یوه کړکېچن حالت کې دی، نو په خبره یې په سیمه کې هر ډول بدلون به په افغانستان اغېز ولري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
خامخا هر هغه تنگلتیا چې دلته رامنځته کیږي په افغانستان باندې تاثیر کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان خپله اوس په ډېر یو لوی کړکېچ کې پروت دی او راتلونکی یې ډېره روښانه نه ده. دا په ټولیزه توګه کېدای شي چې نورې زمینې مساعدې کړي د افراطي ډلو ټپلو ته.
د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر بیا د افغانستان پر اقتصادي وضعیت په سیمه کې د روانې تنگلتیا د اغېزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران د افغانستان د ګاونډي په حیث او د افغانستان د تجارتي او ترانزیتي شریک په حیث باندې دا به د افغانستان په اقتصاد باندې یو اندازه منفي تاثیر ولري. د افغانستان اوس چې د چابهار مسله ده او غواړي چې افغانستان د دغه لارې خضرات او واردات ولري، په دغه سیسه کې به یو اندازه ستونزې پیدا شي.
د دونه د چیرات د محل د میلیونونو افغان کډوالو قربه هم دی او تیر ورځ په دې هیواد کې مشتو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې و چې د وضعیت په بدتري دو سره حیران دي چې چیرې ولاړ شي، ځکه خپل هیواد ته پستنې دو سره به د دوی په ټکو له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
ایرانی چارواکو ویلي چې پر اسرائیل په وروستیو بریدونو سره خپل هدفونه ترلاسه کړي، خو اسرائیلي چارواکو بیا ویلي چې د ایران د توغندیو او د ډرون الوتکو 99% بریدونه یې شنډ کړي دي. نور به له اسمت سروانه واورو.
د ایران اسلامي جمهوریت په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د اسرائیل د هوایی برید په جواب کې تیر شپه د اسرائیل په لور د توغندو او بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. اسرائیل وایي چې د دې بریدونو په ترڅ کې له ایران، عراق او یمن څخه د دغه هیواد لور ته تر 300 ډیری بی پیلوټ الوتکی او توغندي وتغول شول، چې تر 200 ډیر توغندي بالستیک او کروزو چې د ایران له خاوري وروبشتل شول. لدی بریدونو وروسته چې د ایران د سپای پاسداران د هوایي ځواکونو له لوري وشول، اسرائیل وویل چې پوځ له خپلو متحدانو سره یو ځای د ایران له لوري د نه نیوي سلنه وشتل شوی توغندو یو بی پیلوټ الوتکو مخنیولې او په هوا کې ویجاړ کړی دی. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د ایران د تیر شپې د حملو په نتیجه کې د دغه هیواد یو پوځي مرکز ته معمولي زیان اوښتی او یوه وکلنه ماشومه سخته ټپي شوې ده. وان حمل په دیارلسمه په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د برید له وخته چې د قدس ځواک د قمندان محمد رضا زاهدی په شمول د سپای پاسداران او جګپوري افسران پکې ووژل شول، د ایران له لوري پر اسرائیل د غچ اخیستونکو برید احتمال ورکول کېده. د ایران د حملې د احتمال له زیاتېدو سره اردن د شنبه په ماښام اعلان وکاوه چې خپل هوایي حریم او قلمرو موقتا د ټولو الوتنو پر مخ بندوي. عراق هم پرون سهار خپل هوایي حریم ټولو الوتنو ته منع اعلان کړ. نن یک شنبه سهار وختي د سوریې په پوله کې د جولان د لوړو د لویدیځ غاړې په الخلیل، بحر المیت او بیر شبه کې د 14 راپورونه ورکړل شول. له دې سره هم مهاله په اسمان کې د اسرائیل د هواز توغندو او توغندي ضد سیستمونو وړانګو اسمان روښانه کړ. امریکا او فرانسې د ایران د بریدونو په وړاندې د اسرائیل په دفاع کې مرسته وکړه. د اسرائیل د پوځ ویندوی دانیل هاګاری نن وویل فرانسې یو له هغو هیوادونو څخه و چې د ایران د تیر شپې د حملو په مخنیوي کې له اسرائیل سره مرسته وکړه. د په وینا فرانسې ډیره ښه ټکنالوژي، جیټونه او رادارونه لري. د جرمني د باندنوي چارو وزیر انال نابربوک هم په یو پیغام کې اسرائیل محکوم کړ. وی ویل چې په کلکه د اسرائیل ترڅنګ دریږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا وویل چې د په امر او د اسرائیل د دفاع لپاره د امریکا پوسټیره اونې سیمې ته الوتکې د بالستیک توغندوی دفاعي سیستم او جنگي بیړۍ ولېشلې. د دغه ځواکونو او تجهیزاتو په وسیله او د امریکایي ځواکونو د فوق العاده مهارت لکبله د اسرائیل په لور ټول وشتل شوی توغندي او درونونه شنشول. جو بایدن دا هم وویل چې د ایران یرغل ته د ګډ ډیپلوماتیک ځواب په اړه د همغږۍ لپاره نن یک شنبه د وو دلیل مشانو سره غونډه کوي. همداراز ټاکل شوې ده چې د نیویارک په وخت نن مازیګر د اسرائیل په غوښتنه پر دغه هیواد د ایران د حملو د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړه شي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری نن اعلان وکړ چې د ایران له لوري پر اسرائیل د بی پیلوټ الوتکو او توغندو بریدونه د ایران له نظره پای ته رسیدلی او ایران د نورو حملو نیت نه لري. د ادعا کړی چې په دې بریدونو کې د اسرائیلو نواتیم هوایی اډه او د اسرائیل په شمال کې یو اډه په نقشه شوی چې دواړه د پاموړ ویجاړي شوی او لکاره لویدلې دي.
راپور کې مو اوریدل چې ایران پر اسرائیل دغه بریدونه وروسته له هغې کوي چې څه موده مخکې په دمشق پر کنسولګرۍ په برید کې چې پړی پر اسرائیل اچول شوی، د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یو مهم قمندان په ګډون څو افسرانو وژل شول. د ایران د چارو پوه ایسا ستانکزی وایي په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ له برید وروسته ایران دغسې یوه برید ته اړتیا درلوده چې ترسره کړي.
دا واقعا د بدلانه پیچومه دی. یعنی لومړي ځل لپاره د ایران له خاورې مستقیما په اسرائیل برید کېږي. دا په سیمه کې یوه لویه خبره ده که داسې تبعات ولري. سوریه کې د ایران په کنسولګرۍ له حملې وروسته ایران دا غبرګون ته اړتیا درلوده، ځکه چې هغه نیابتي کسان د ایران چې په سیمه کې ستا د اسرائیلو په خلاف عملیات کوي په جنگ بوختي، د دغه حمله ته جواب نه سو ویل. نو ایران د خپل عزت لپاره، د لپاره خپل هغه وقار وساتي، دغه سي حمله ته ارتیا درلوده. فکر کوم چې تر دې زیات ایران د نور اقداماتو هیله نه لري، نه غواړي چې په لوی جنگ کې راګیر شي.
د ایران د چارو پوئسا استانګزای او د اسرائیل نږدې متحده امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی چې اسرائیل د ایران د بریدونو په مخنیوي کې خو د چې څوک د هیواد امنیت جدي ګواښ نشي متوجه کولای. اوس پوښتنه دا ده چې آیا اسرائیل چې له دې مخکې پر خپل خاورې د بریدونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکار کړي دي، ایران د دغو بریدونو غچ واخلي؟ دا پوښتنه د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل د امریکې په پیل کې د نړیوالو اړیکو له کارپوه شفیق هم در څخه کړې ده.
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم اسرائیلو چارواکو دا خبره کړې وه که چېرته ایران مستقیما په دوی باندې برید وکړي نو دوی به ورته برید وکړي، نو د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات چې وو چې مخکې له دې نه په وار وار دوی ګوتڅنډنه کړې وه که چېرته دوی تر ګواښ لاندې شي نو دوی به دغه ځایونه بمباروي. زه فکر کوم دوی به هماغه ځایونه تر برید لاندې ونیسي او زه فکر کوم دا برید به مستقیمن وي او یوازې به د اسرائیلو د خوانه نه وي بلکې د متحدین به ورسره وي.
اوس که چیرې د تقابل مسله کیږي او اسرائیل سره متحدین یو خوا ودرېږي، ایران کوم داسې متحد بیا لري چې د دې جګړې یا دا بریدونه دوام کوي یا د حملې دوام کوي چې د ایران ملاتړی شي په سیمه کې او یا هم په نړۍ کې؟
دا جنگ اوس تقریبا دو قطبی شوی دی، د اوکراین تر حالات وروسته یوه طرف ته تاسو ګوري روسیا ده، چین دی، ایران د شمالی کوریا ده او ځینې نور هیوادونه هم شته دي، لیکن بل طرف ته ناټو ده او دغه غړي هیوادونه دي او په دې منځ کې بیا اسلامي هیوادونه دي چې هغه تر ډېره حده پورې توانایي د دې نه لري چې ځکه هغه اقتصادي ستونزې لري او خپله د امنیتي ځواک یې دومره نه دی چې په دغه نړیوالو مسایلو کې داخل شي. نو زه فکر کوم د دې ماجرا تر شا به روسیا او چین وي، لیکن زه فکر نه کوم چې مستقیما به چین او روسیا و دغه جنگ ته راودانګي، ځکه چین په دې باندې پوهیږي چې امریکا غواړي چین په یو ځای کې نه یو ځای کې دوی ښکیل کړي او همداراز روسیا خو لا په اوکراین کې ښکیل ده. نو که چېرته دغه جنگ ته مستقیما دغه دواړه هیوادونه راځي نو دا په دې معنی چې دریم نړیوال جنگ به پیل کیږي. نو زه فکر کوم چې د جنگ تر شا به دغه دواړه هیوادونه یې کېدای شي د ایران سره په د ټکنالوژي په برخه کې، د اسلحه په برخه کې او په نورو لوجستیکی برخو کې د دوی سره مرسته وکړي، خو زه فکر نه کوم چې مخامخ د جنگ ته راودانګي.
اوس حتما د سیمه کې د امریکا د متحدینو یا په کزوایم په عربي هیوادونو کې د امریکا د متحدینو د خپې د ښکیلتیا یا د دوی د راکشیدو مسله په کې څومره احتمال شته دی که در حال کې چې کویت، قطر او راپورونه داسې هم شته ځینو نورو هیوادونو په دې برخه کې البته د نرمۍ کار اخیستی او ویلي دي چې مسله باید د خبرو له لارې نه حل شي او کېدای شي دوی ځای هم ورنه کړي، فکر کوي چې د دې هیوادونو د رامنځته کېدو په وخت کې لکه څنګه چې ایران بیا بیرته ګواښ کړی چې دوی به دا هدف هم په نښه کړي، داسې یو څه احتمال هم شته چې دا هیوادونه هم یعنی د فارس خلیج هیوادونه او دغسې نور هیوادونه د خلیج هیوادونه هم پکې رامنځته شي؟
دا د اسرائیلو د حماس تر جنگ راوروسته یعنی تر هغې نه مخکې هم ځینې هیوادونه داسې وو چې د اسرائیلو د رسمیت پیژندلو چارې روانې شوې او متحده ایالات په دې کې منځګړیتوب کاوه، لیکن د 1 اکتوبر نو وروسته چې حماس برید وکړ او ترغه وروسته چې بیا اسرائیلو په غزه باندې برید وکړ او یو لوی بشری ناورین په غزه کې رامنځته شو، ماشومان لته چې دی هغه وژل شو او خارونه چې دی لمنځه لاړل، نو تر ډېره حده پورې د اسلامي هیوادونو اعلامیې په دې اړه باندې موجودې وې، لیکن د اسلامي هیوادونو مجبوریت دا دی چې دوی ډېر راکړه ورکړه د غربي هیوادونو په ځانګړې توګه د ناټو د غړو هیوادونو سره شته ده، نو دوی ډېر فشار نشي راوړلی او دوی ډېر هغه د نظامي لحاظ هم په هغه حد کې نه دي چې دوی مثلا دغه میدان ته راشي، ځکه دوی په کور دننه هم ځینې سیاسي ستونزې او مشکلات لري. نو سعودي عربستان خو بیا خپل یو رقیب لري په منطقه کې چې هغه ایران دی، نو تر ډېره حده پورې دا معادلې چې دي غیر متجانسې دي، نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې اسلامي هیوادونه دي په مستقیما توګه لکه څرنګه چې روسیا او چین به د ایران حمایت او ملاتړ وکړي، زه فکر نه کوم هغه ملاتړ به وکړي، لیکن د دې تر شا به کېدای شي هغه اسلامي خواخوږي چې د دغه هیوادونو د ولسونو د خوا پر حکومتونو به فشار وي، دوی به تر یو حده پورې د اعلامیو تر حده پورې بیا په غیر مستقیمه توګه کېدای شي په دغه جنگ کې مرسته وکړي، لیکن دا چې مستقیما دغه جنگ ته راودانګي زه د دې احتمال ډېر کم وینم.
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه شفیق همدردو.
ل خبرونو ور اخوا
پر اسرائیل دی ایران لبری درست په ایران کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې لا زیاتې شوې. یو شمېر چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله ایران تللي وایي بېرته افغانستان ته نشي ستنېدلی او له نړیوالې ټولنې هم د خپلو ستونزو د هواري غوښتنه کوي. د دوی په وینا که څه هم د ایران په اکثرو ښارونو کې وضعیت نسبتا عادي ښکاري، خو د تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د پوځ حضور زیات شوی او د پلټنې زیاتې پوستې جوړې شوې. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
پر اسرائیل د ایران د تیرې شپې له بریدونو او د هغې د پایلو په اړه اندېښنو وروسته په ایران کې د افغان کډوالو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دا مهال دغه هیواد د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. سعیده چې د افغانستان د جمهوري نظام یوه مدني فعاله وه، په ایران کې د وضعیت له خرابېدو اندېښمنه ده او وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته نشي ستنېدای. نوموړې له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
موږ افغانان ایران باندې د اسرائیلو د احتمالي بریدونو په اړه ډېر اندېښمن یو. نور نشو کولی افغانستان ته ستنه شو، ځکه چې زما پلار افغانستان کې پوځي و او زه هم د طالبانو تر واکمنۍ مخکې یوه مدني فعاله وم. دا زموږ غوښتنه ده نړیواله ټولنه دې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه فکر وکړي.
په ایران کې یو شمېر نور افغان کډوال هم د ورته وضعیت په اړه اندېښمن دي. تهران ښار بیړنۍ حالت غوره کړی او د خلکو د پلټنې موارد هم ډېر شوي دي. په ایران کې د میشت افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې له کوره تر وتلو وروسته نن څو ځایه د پولیسو لخوا درول شوی او پوښتنې ترې شوي.
امروز صبح ما قسمی که از خانه بیرون شدیم میخواستیم بریم به سمت کار.
نن سهار چې له کوره ووتم غوښتل مې چې کار ته ولاړ شم. دوکانونو او هر ځای کې پولیس ولاړ وه، پلټنې کولې او ډېرې پوښتنې کولې. هغه کسان چې اسناد نه لري له کوره نشي وتلی. موږ هم لس ځایه پیژند کارت او پاسپورټونه ورښودلي. دا واقعا زموږ ټولو افغانانو لپاره د اندېښنې ځای دی.
بر تمام مهاجرین افغانستان بر ایران است.
نوموړی وایي له دې ټولو اندېښنو سره سره دی او د رسنیو نور فعالان چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي بېرته افغانستان ته نشي تللی. په تهران کې یو بل افغان کډوال عنایت الله په ایران کې د روان وضعیت او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وویل.
مردم بیرون شدن، به کارها بازارها باز شده.
خلک کار ته وتلي او بازارونه خلاص دي. یو شمېر هغه کسان چې اسناد نه لري کار ته نشي تللی. ډېری هغه کسان چې اسناد نه لري زموږ افغان کډوال دي او دې حالت نه زیانمن دي.
خود ایران په کرمان ښار کې افغان کډوال شمس رحمان وایي چې دلته د افغانانو اندېښنې مخ په زیاتې دودي او د ده په ګډون یو شمېر افغانانو پریکړه کړې چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
تو هم وطن خود ما بر بگردیم بهتره.
خدای چې خپل وطن ته ستانه شو. لوی خو دلته د جګړې اندېښنه ده او له بلې خوا ایران کې د کارګرو وضعیت ښه نه دی. ډېر اندېښنې شته. د همدې امله زموږ ډېر افغان هیوادوال غواړي له ایران څخه ووځي.
شما میخواه که ایران ترک کنو.
تر دې برید وړاندې په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو اندېښمن وو او ازادي راډیو ته یې ویلي وو چې خپلې دندې یې له لاسه ورکړي او د خپل برخلیک او امنیت په اړه اندېښمن دي. دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو وروسته د جرمني په ګډون یو شمېر هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتي چې له ایرانه ووځي. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه هیوادونو څخه دی چې ډیری یې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته کډوال شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو کره شمېره معلومه نه ده، خو شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میلیونه بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په تیرو څلورو ورځو کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 3 تنه مړه شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د وزارت دغه شان ویلي چې د دغو سیلابونو او بارانونو په پایله کې یو شمېر واټونه د استوګنې کورونه او کرنیز ځمکې هم ویجاړې شوي دي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي او کروندګر وایي چې دغو بارانونو او سیلابونو د ځاني او مالي زیان تر څنګ د دوی کرنیز فصلونه هم زیانمن کړي دي. نور تفصیل دی عبید سپوږمۍ په راپور کې.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې لختر وروسته د افغانستان په شلو ولایتونو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. د دغه وزارت ویاند ملا جانان سایق د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې بادغیس، اروزګان، فراه، کندهار، تخار، زابل، پروان، ننګرهار، هلمند، کابل، خوست، دایکندي، کونړ، کاپیسا، پنجشیر، پکتیا، پکتیکا، لوګر، لغمان او هرات هغه ولایتونه دي چې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله زیانمن شوي. هغه وویل
کی له بعد مرغه د سیرابونو رامنځته کېدو له امله 3 کسان شهیدان او 8 کسان زخمیان شوي دي. همدارنګ تقریبا 600 کورونه په کلي او قسمه توګه ویجاړ شوي دي او له 1,955 جریبه څخه زیاته کرنیزه ځمکه له منځه تللي. همدارنګ د سیلابونو له امله په ټول هیواد کې تقریبا 15-18 کیلومتره سړکونه په او فرعي لارې هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي زیاته کړه چې شاوخوا 200 څاروي هم لمنځه تللي او تر زرو زیاتې کورنۍ زیانمنې شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر کروندګر چې د وروستۍ سیلابونو له امله زیانمن شوي ازادي رادیو ته وویل چې د ژمي په پیل کې د وچکالۍ له امله اندېښمن وو، خو اوس د پسرلي په پیل کې سختو بارانونو او سیلابونو د دوی حاصلات زیانمن کړي دي. د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکي ګلاب الدین ازادي رادیو ته وویل
او دغه وخت مناسب نه دی د بزګرانو لپاره ځکه چې فصلونه رسیدلې دي او په دې وخت کې اکثره بس غنم باران د وجه بیا پریوزي ما دانه هم تور راځي، نو د بزګران متضرر راکیږي د دې سره. او بل د کورنۍ او د لپاره هغه سہولتونه چې باران د لپاره نشته ده، نو د شدید بارانونو کورنۍ ته هم ډیر نقصان رسای سره کورونه زیانمن کوي، سیلابونه راوځي.
د هلمند ولایت د بوست کلی یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته په خپل سیمه کې د اورښتونو، بارانونو او سیلابونو د اوښتو زیانونو په اړه وویل.
سیلابونه راغلي دي، زموږ مزوکو زموږ کورونه یې وړي دي، حیوانات یې وژلي دي. زموږ سیمه چې ده د دوو رودو په مابینس کې ده.
په همدې حال کې د نورستان ولایت اوسیدونکو عبد الظاهر کریمی وایي چې نن یکشنبه د ولایت 4 ولسوالۍ د سختو اورښتونو شاهد وي او د وایګل ولسوالۍ په ژوندره چیم کلی کې د غر خوایدنې له امله ځایي خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي، خو نوموړي د مرګ ژوبلې په اړه کره شمېره ورنه کړه.
همدغه علاقه نورستان ولایت وایګل ولسوالۍ ژونسګل دره کې چې غر خوایدنې له امله ځینې کورونه او ویجاړ شوې دي، مالی او ځاني زیانونه هم خلکو ته اړولې دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن یک شنبه به د افغانستان ټولو ولایتونو کې باران او د سیلابونو د راوتلو احتمال او تالندوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په بیلابیلو سیمو کې د اورښتونو اندازه به له 15 ملي مترو څخه تر 60 ملي مترو پورې وي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت خلکو ته خبرداری ورکړی چې د سیندونو غاړو او سیلاب وتلو سیمو ته له تګ ډډه وکړي او له کوچیانو او خلکو یې غوښتي چې خوندي سیمو ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې د لاسو تر ټولو زیات زیانمنونکي هیوادونو له ډلې دی، خو پایلو سره یې د مبارزې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
هم دې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان او نیس پروګرام مهروي خو په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې شو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته.